پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمي دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 بحث 15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وایي دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیر شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو دوی د حمله په شا وتبه شوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې 15
با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین
د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. دغه کمپاین ځانګړنه لنور داده چې دلته د کورونا او بعد مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړي روزنه ورکړل شوې ده. شاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور زه دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په دوه میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګوزن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مجغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړی قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان وپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل شوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبه عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دی. دغه ټاکنې پرون یکشنبه تر سره سوې چې 1450 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسي جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنې جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي او شاوخوا 5 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالب بللې چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډیری جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بد نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د انتخاباتو نتایج ټاکي او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په ځواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لست د ستونزه حل کولای شي.
که چیرې بدیل لست وي، دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوش شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دفر څرګندونې چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنونکي سره په مرکه کې څیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه له منځه تللي دي؟
که چیرته دغه دوهګونی سیاست او دوهګونی فکرونه دلته او دوهګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لاره یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملړ وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلې مې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشی نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې وازې ورته د بدیل لیست سپارل کېدای سي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی سي چې خوشې سي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي و د طالبانو له لوري د 5000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 5000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په ځواب کې وویل چې دوی سره د سته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لته جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره سته بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 5000 زندانیان آزاد کړي. د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 5000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 1300 زندانیان آزاد کړي دي. د دغه هوکړې لمخې تاکل سوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل سوي وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه سوی نه ده، خو ځای دوحه بلل سوی ده. بلې تاکل سوی
ډېر زیاته مننه فیروزې عزیزي. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشي کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غکړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالي شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د مرکې په پایل کې کړې ده.
امریکی سفارت ته سه چې خپل د امریکی په مجموع کې امریکی هیواد ته په کارول چې په خوا څخه دغه موضوع ته حالت دې ته نوې پریخه چې خندونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خندونه په نحوي خپل د امریکی سستی هم نو چې هغه چې په کارو چې باید کار کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وینه کړ چې بل اخر له دغه یو حالت سره اوس موږ مخ شو یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې دلو کې هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یو حساب کې دایشي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نه غوښتل چې دا بندیان خوشي شي چې بل اخره د دغه عمر نور ستونزو لامل سو، او تر اوسه پورې هغه مسائل چې د سولې لپاره تر سره شي او متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي، او د دسي حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولي.
بله، او احمد زای سپستاسو سپارښتنه چې د افغان حکومت څخه ول پکار
کار دی طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی. خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خنډ شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چلچلن کوي. زه فکر کوم د انس حقانی خوشی کول د حکومت لپاره یو سره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کرخونه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي. اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول، اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشی کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، له سرو کرخو تیر شو، انس حقانی خوشی کړ، خو اوس چې موضوع حساسه شوی او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه وروستیو څو سوه طالبانو کې دوی پښه بنده کړې ده، فکر نه کوئ چې د حکومت دننه هم ځینې کړې دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه د ډیره پخوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیونها ډالر پې مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغو نه غوښتل چې کار وکړي، د هغو په منځ کې دغسې کړی وي، دغسې علاقات ول چې هغوی د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایي شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحین ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایي چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلي صالحي وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله له دریو میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له پخواني ډیر زیانمن شوي حالت راوتلي، خو د کورونا وایروس سیوری لا هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه کاري فرصتونه د بڼوالۍ او مالدارۍ پروګرام له لورې برابر شوي دي. نوموړي وویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاره وي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2016 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 20 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.50 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.75 افغانۍ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو درې ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه را سره دی. نوری صاحب، که لومړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړئ.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګزند ناروغي ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له پنځو میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 9 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همداراز په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي. هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله من دي چې شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا د دغه کمپاین تر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکلته پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاورې ورکه کړې، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شو، بلکې د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 58 نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوی دی، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوې پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دغه ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړې ده. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر له سلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبان او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځې وده سبولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي. ډېر ځلې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګزند ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل. آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوي، د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللی. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالۍ کېږي د ژوند د سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولي. خو هر څه چې دي، اوسمهال په نړۍ کې دا لوبه خورا ډیر مینهوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وایي د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کېږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم، په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کېږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. دغه لوبه چې د دوو کسانو له لوري د لرګي په تخته ترسره کېږي، 2.5 مهرې یا دانې لري چې اوسمهال په افغانستان کې زیات شمیر مینهوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډېره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کېږي چې آن 2000 کاله وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهېږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چېرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1903 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1908 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 29 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کېږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کېږي.
دی وایي افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومي سیالیو کې د سرو زرو د مډال ګټلو. ښاغلي ملکزاد وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کېږي. که بندیان خوشي نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق لوګر نلی کې خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغانی خبرې پیل کړي ترڅو مو هیواد ته دایمي سوله راشي. وسیولا عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نلی کې په افغانستان کې نور هیوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنگ کې د هر هیواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړ کېږي هم افغانان دي، او که طالبان مړ کېږي هم افغانان دي، د خارجي هیوادونه یې څه. شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرشک